انکی دا سهار اته بجې شوې. د افغانستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو او د ټول تاوتریخوالي اصلي عاملین دي او که دغه ډول سوله غواړي باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته احضار شوی و او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل چې حکومت یې سل میلیونه ډالر چې د افغانستان د انرژۍ د تولید بنیادي پروژې ته ځانګړی شوی و بیرته ورګرځولی. دوستانو ستړي مشئ، په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله غندلې ده. په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې ولسي خلکو او همدارنګ امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخته ده، او په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا د روسوري د عدلي په اړه هغه پریکړه لیک ته منفي رایه ورکړې چې چین او روسیه وړاندې کړی وو. بشپړ خبرونه واوري. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله غندلې ده. د دې سازمان د بشري حقونو سره د امنیت د برخې مسؤلې دافني ویاتار په یو بیان کې په افغانستان کې د پنځشنبې د ورځې پیښو ته په اشاره ویلي، په دې هیواد کې یوه بله خونړۍ ورځ وه او یو وار بیا ولسي خلکو د هغو تاوتریخوالو پور پرې کړ چې پکې وسلوال افغان حکومت او امریکایي ځواکونه ښکیل دي. نوموړی دا څرګندولې د هغه ریپورټونو په عکس العمل کې کړي چې وایي، پرون د ننګرهار په خوږیانو کې د داعش پر اهدافو د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په برید کې یو شمیر عام جنغوزي ټولونکي وژل شوي. همدارنګه پرون د زابل په قلات ښار کې یو روغتون ته څیرمه د هغه موټري بمي برید له کبله چې طالبانو یې مسؤلیت پر غاړه واخیست روغتون ویجاړ شو او پکې د ښځو ماشومانو په شمول لږ تر لږه شل کسان ووژل شول او تر 90 زیات ټپیان شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د داعش پر اهدافو د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په برید کې چې ښایي یو شمېر عام بزګران پکې وژل شوي وي، دا نه منلو دی او د ولسي خلکو د ژوند په وړاندې د سخت بې پروايي څرګندونه کوي. په ننګرهار کې بیا چارواکي وایي چې په خوږیانوی ولسوالۍ کې په پرونی هوایي حمله کې چې هدف یې د داعش پر وسلوالو 14 تنه وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي. حمله د چهارشنبې په شپه د خوږیانوی د ولسوالۍ د وزیرو د تنګي په تور وټ سیمه کې شوې. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي چې حمله د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو په داسې سیمه کې د داعش پر وسلوالو کړي چې د ملکی خلکو کورونه نشته، خو د پیښې په ځای کې د زنغوزو د ټولولو لپاره یو شمیر خلک موجود و. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي چې دوی د پیښې په اړه جدي څېړنې کوي او ټینګار کوي چې په پوځي عملیاتو کې باید ملکی خلکو امنیت ته پام وشي. خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری رسنیو ته ویلي چې په حمله کې 13 زنغوزوی ټولونکي وژل شوي او 40 تنه ټپیان شوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ ویلي دوی ته په ننګرهار کې د ملکي تلفاتو ته ادعاو رپورټونه ورسېدلي، خو د حقیقت موندلو لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره کار کوي. په لوګر کې بیا په دوو جلا پیښو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي او هم امنیتي ځواکونه ته. د لوګر چارواکي وایي چې په یوه چاودنه کې چې پرون وشوه یو ماشوم وژل شوی او مور یې ټپي شوی. د لوګر والی محمد انور اسحاقزي پرون ازادي راډیو ته ویل چاودنه د بهرنیو ځواکونو پر موټر شوی خو هغوی ته زیان نه دی رسیدلی.
د خزر بازار کې موټرونه سرعت نیولی و، د سیمه ایت تنظیم کوي، ساحې ته ولاړې. د ایحت دغه اولین معلومات چې ما ته راکړي چې په هغه کې یوه ښځه زخمي شوې او کوچنی تفلکه په شهادت سره رسېدلې او بل چاته ضرر نه دی رسېدلی.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې په دې برید کې اته بهرني سرتیري وژل شوي دي، خو نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه چې اته سرتیري دي وژل شوي وي څه نه دي ویلي. د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمیع الله اتل بیا پرون په یوه راکټي حمله کې ټپي شو. په دې حمله کې دغه درې ساتونکي هم ټپیان شوي دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دی دریز ولاړ دی چې دا ډیورن کرخه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني. د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون په یوه اعلامیه کې کړې. د تورخم لهر د تیر چهارشنبې په ورځ څلور ساعته د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوه. په دې اړه مراسمو ته د پاکستان صدراعظم عمران خان هم ورغلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې امله د پاکستان مننه کړې. په هغه عکسونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي لیدل کېږي چې په تورخم کې پر دروازه په لګېدلې لوحه دا تورخم سرحدی ترمینل لیکل شوی. دې مسلې په ټولنیزو رسنیو د خلکو انتقادونه راپورته کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د هغه پریکړه لیک مسودې پر ضد رایه ورکړې چې روسیې او چین د سوریې په ادلب ولایت کې د وضعیت په اړه جوړه کړې وه. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس کړې. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې دایمي استازي تاسته دا خبره کړې. د امنیت شورا نه غړو چې امریکا، فرانسا، جرمني، برتانیا، بلجیم او کویت پکې شامل دي د پریکړه لیک ته منفي رایه ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویل چې په دې پریکړه لیک کې هیڅ سیاسي مسله په پام کې نه ده نیول شوې، بشري اړخ لري او هدف یې په ادلب کې د بشري مرستو لپاره لار پرانستل او په همدې حال کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې جاري ساتل دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران په اړه ویلي چې دوی غواړي هغه لانجه چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې له امله راپیدا شوي په سوله ییزو لارو حل شي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر په 14مه حملې وشوې. دې مسلې په سیمه کې کړکیچ په بې ساري ډول زیات کړ. مایک پامپیو په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې له خپلو متحدانو سره تر کتنې وروسته پرون وویل چې په سیمه کې په بې ساري ډول کلک اتفاق پر دې دی چې سعودي پر تاسیساتو حمله ایران کړې ده.
We had good productive conversations. I was sent here to work to make sure that I understood.
پمپیوای موږ اغیزمنې خبرې وکړې. زدل تر اوس راوستول شوم چې پر دې وو پویګم چې زموږ بلګری او متحدان د ایران د جمهوریت لوري غوښت تڅړول کوي. زه خپل هدف ته ورسېم او کولای شم چې ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه چې څنګه پر مخ لاړ شو مهم معلومات ورکړم. په یمن کې حوثی ملیشه وسلوالو مخکې دا کړې و چې حمله دوی کړې خو واشنگټن او ریاض پر ایران تور لګي. دوستانو خبرونه ملاساتې راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي تلمی خلزاد پرون د سپتمبر په 19مه د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حساب شوی وو، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو تر شا وو. بلې امریکایي چارواکي آلیس ویلس بیا د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په یوه پرانستي غونډه کې معلومات ورکړي. په اړه به یې جزئیات ترته وړاندې کړو. دا به مو واورئ چې امریکا د افغانستان له حکومت سره $100 میلیونه مرسته له چې د انرژۍ په برخه کې وه بیرته ګرځولې ده. دوی وایي چې اداري فساد او ناسم مدیریت د دې مرستو د بیرته ګرځېدو سبب شوی. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنو نومان سید نورالله جلیلي وایي د بریا په صورت کې به د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړی. دا د څرګندونې هم دراورو. افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو او ټول تاوتریخوالي اصلي عاملین دي او که دغه ډول سوله غواړي باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. پر دې موضوع به هم رپورټ ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. له موږ سره اوسئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت هغه ځانګړی استازی چې د افغانستان د سولې لپاره ټاکل شوی زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورحضر شوی و، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو شاته و. تر دې وروسته بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي آلیس ویلز د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې په ارتباط د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. نور جزئیات به د فرشتې جلالزی په ریپورت کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي آلیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو لارې پای ته ورسیږي او وی ویل چې په وروستي وکال کې زیات پرمختګ سوی دی. آلیس ویلز ویل د هغو مسلو جزئیات نشي څرګندولی چې مذاکره ور باندې شوی، خو د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري.
A negotiated political settlement accepted by
Bush staff. The Georgian lari das siyasi tawafuq che ziyatu afghanano ta damanolo warwi da dawandari sul para tur tulo wara intikhab dai. Deta da rasido la para mush porstoy dulo sumyashto ki dir muhim parmokhtagina kidi. Talibano la Amerika sara dialog pel kreo pasashkal ta julai ki da khpol watanwano sara da Afghanistan da hukumat da charwako pa gaduni la khalko sara khabari kridi. Da Amerika da astazu majlis da bahranui ariko da committee mashar Elliot Engel چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د ښه نیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل سي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره برابره کړي. ایلیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهیږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت کوي.
The Taliban still exists.
Elliot Engel Wohl har qada da chitr atlas kala jagri urusta Taliban la hamsta mush qutas fana bayad da de haqiqat astirgi Putin akro aw da khabara ham samada chi la dost sara sola nawi tasu bawar wakri chi da biya pail la para la ham zaminashta Taliban gwaadi chi mush askar da Afghanistan uzi aw mush ham gwaadi chi khabar askar Kurdistan akro د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9 وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالد ټرمپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په دوهمو میکرویانو کې تر یوې حملې وروسته لاغو کړې چې زیات شمېر ملکي افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگټن ته ستون سو. دا نه د څرګنده چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا هم نه تجربه سوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولې د بندو دروازو شاته وه. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سه‌شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې کوستوال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ویل حکومت په 100 میلیون ډالر چې د افغانستان د انرژي د تولید د بنیادی پروژې لپاره ځانګړي شوی و بیرته وګرځي. د پامپیو شارو د افغانستان په جنوب کې د غزنی او کندهار ترمنځ د برېښنا د 500 سب سټېشنونو او د برېښنا د لینونو د غزولو پروژې ته د امریکا حکومت وایي دا پروژه پرته لدی چې جمهور رئیس غنی حکومت ته پیسې ورکړي دوی به بشپړ کړي. په دې اړه به د فرشتې جلالزی په خپل رپورت کې جزئیات وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره ناکامه سوې چې د مالي ادارې په برخه کې د شفافیت او حسابدهۍ پر ټول تللي ګامونه پورته کړي. د تدارکاتو پر ملي اداره په کابل کې د امریکا سفیر هم په وروستیو کې جدي نیوکه وکړه. د افغانستان د برېښنا شرکت د سپتمبر په 15 نیټه اعلان وکړ چې په شمال کې د برېښنا څلور ستنې الوزول سوې او له دې امله د ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق جریان قطع دی. لدی عمله په کابل کې څو ورځې د برېښنا جریان پریو. په دې پسې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر ولیکل مار ویدلی چې د تدارکاتو ملي اداره د کابل د حرارتي برېښنا لپاره د تیلو د اخیستلو اجازه نه ورکوي. جان باس ولیکل امریکا او د ناټو د غوث ناتړ ماموریت په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي چې د برېښنا نړیدلې ستنې بیا ورغوي. خو آیا دا خبر سم دی؟ د تدارکاتو ملي ادارې د جانباز خبر رد کړه او ویل چې دوی هیڅ ستونزه نه ده پېښه کړې او نه یې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په کابل کې تور شپې او د خلکو ستونزو ته اشاره کړې وه. هغه پرون ویل چې په افغانستان کې به د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې له خپلواکې ګډې کمیټې سره ټولې مرستې د دې میاشتې له پای ته رسېدو سره بندې کړي. مایک پومپیو ویلي دي چې د ادارې خپل کار سم نه دی ترسره کړی او د دې توان نه لري چې د افغانستان خلکو ته د ښې راتلونکي د جوړولو لپاره د نړیوال له هڅو سره ملګرتیا وکړي. واشنگټن هم داسې پرونی بیان کې اعلان کړی چې 60 میلیونه نور ډالر به هم چې له افغانستان سره د مرستې لپاره بیل شوی وو په هغه هیواد کې د اداري فساد او د شفافیت د نشتوالي له امله راوګرځول سي. په بیان کې ویل شوی چې د غنی حکومت د مرستو په مصرف کې شفاف نه دی او حساب یې هم نه دی ورکړی. دا اول وار دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان له حکومت د مرستې د پیسو د بیرته ګرځولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د امریکا مالیه ورکونکي او د افغانستان خلک د امریکا پر حکومت په دې کې حساب کولای شي چې کورته جواز شي چې د مرستې پیسې به ځای لګول کیږي عاجل اقدام کوي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو په اداره یو ایس ایډ کې د افغانستان او پاکستان د برخې سرپرست مرستیالي کارن فریمن پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې د افغانستان سره د مرستو په اړه لنډې خبرې وکړې. په کانګرس کې پرونی غونډه د ټرمپ د ادارې د افغانستان پالیسی تر نوم لاندې جوړه شوې وه. غونډې ته میرمن فریمن وویل چې د روان کال په پیل کې په کابل کې د امریکا سفارت د امریکا د ټولو ملکي مرستو ارزونه وکړه چې په دریو اړخونو یې تمرکز درلود، د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ، د افغانستان د دولت د ثبات ټینګ ساتل او د افغانستان د خودکفایي په لور د حرکت ناتړ او د سیاسي پروسو لپاره زمینه برابرول. کارن فریمن وویل موږ د افغانستان پر مالیه وزیر ټینګار وکړ چې شفاف، اغیزمن او داسې حکومتي سیستم چې د خلکو اندېښنو او غوښتنو ته ځواب وایي ضروري دی څو خصوصي سکتور وده وکړي او دلته پانګه راجلب سي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یو اس ایډ وایي چې افغانستان په وروستیو 30 کلونو کې 3 نوي میلیارد ډالر ملکی مرستې ترلاسه کړې دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د امریکا د حکومت پرونی اعلان به د غنی پر حکومت فشار زیات کړي چې په افغانستان کې د شفافو او معتبرو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د پومپیو مخکنی بیان جدي وګڼي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په متحده عرب اماراتو کې خبریالانو ته وویل موږ خپلې غوښتنې واضح مطرح کړې دي، آزاد او عادلانه انتخابات، موږ باید د ملاتړ لپاره هر کار وکړو، په سیمه کې له ټولو خواوو ټولو رهبرانو او د افغانستان له هر وګړي غواړو چې پر دې لور حرکت وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې د امریکا حکومت ټول 1.8 میلیون ډالر ورڅخه ګرځولي او د اداري فساد، د شفافیت او د حسابدهۍ د نشټوالي خبرې کړې ده خبرګون نه دی څرګند کړی، خو د افغانستان حکومت مخکې مکرر ادعا کړې چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
افغان حکومت ټینګار کوي چې طالبان د سولې د خبرو د ګډوډو او ټول تاوتریخوالي اصلي عامل دی او که دغه ډول سوله غواړي باید تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. په همدې حال کې طالبانو یو ویاند وایي چې د دې ډلې دریځ د سولې په برخه کې په خپل ځای دی او د دې ټولو ستونزو د حل لاره امریکا سره خبرې او د هوکړې لاسلیک کول دي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
افغان حکومت په داسې حال کې چې د عامو افغانانو د وژل کېدو اصلي عاملین طالبان یادوي، خو یو ځل بیا له دې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره کښېني. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان د سولې د خبرو د ناکامېدو اصلي عاملین بولي او وایي که دغه ډله غواړي چې بیا خبرو ته کښېني په لومړي سر کې دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د سولې د خبرو ناکامېدل طالبان او هغه بریدونه چې دغې ډلې د عامو افغانانو د وژل کېدو په خاطر کړی دي، په هغه پروسه کې چې تاوتریخوالی وي سوله نه ټینګیږي. که دغه ډله غواړي چې په واقعیت سره د سولې خبرو ته کښېني له افغان وژنې څخه د لاس واخلي. دا د امکان وړ خبره نه ده چې له یو خوا افغان وژنه کوي او له بل خوا د سولې خبرو ته کښېني.
روی یک موضوعگیری تاکید کنند که خواهان آغاز یا اثرگیری کدام پروسه است.
په همدې حال کې پاکستان هغه هیواد چې تل د افغان حکومت لخوا له تروریزم سره پر نه مبارزې تورن شوی. د دې هیواد لومړی وزیر نن د افغانستان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې. ښاغلی صدیقي وایي چې ولسمشر له ښاغلي عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي د راکمېدو او د سولې په پروسه کې لازمه همکاري وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال په ټپه ودرېدي چې طالبانو په کابل کې د یو موټر بم برید په نتیجه کې د 12 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د طالبانو یو ویاند دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي وویل په دې اړه خبرې وړاندې له وخت څخه دي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ډلې دریځ د سولې خبرو په تړاو په خپل ځای دی. هغه وویل چې د افغانستان د ستونزو حل د خبرو له لارې ممکن دی، خو د امریکا له لوري دغه خبرو ته زیان ورسېده. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که طالبان غواړي چې سوله وکړي د تاوتریخوالي پر ځای د سولې په اړه خپل دریځ واضح کړي. سیاسي کارپوه هارون میر دوی د خلکو یوه غوښتنه دا ده چې د مذاکرات د بیا پیل سره باید تاوتریخوالی ودرېږي. ډېر ستونزمنه ده چې تاوتریخوالی هم روان وي او نتیجې ته هم ونه رسېږو. مذاکرات ډېر مهم دي او په دې مذاکراتو کې باید په اوربند او د طالبانو لوري د خلکو د وژنې په مواردو باندې بحث وشي. د طالبانو کړنلاره تر دا مهاله روښانه نه ده. د افغانستان راتلونکي په اړه یې روښانه دریځ نه دی واضح چې خلک د هغه دریځ په اساس قضاوت وکړي. اوس باور دا دی چې طالبان له امریکا سره د خبرو کولو لپاره ښکاره کړنلاره نه لري، خو دا چې د دې روانو نامعلومو حالاتو اړخ کله معلومیږي وخت ته اړتیا ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکو زمنګ د ټولو حق دی مګ باید رای ورکو.
د تلی د شپږ منټه د انتخاباتو په اړه ازادي رادیو ګام په ګام لتا سو سره.
راتلونکو ولسمشری ټاکلو ته نومان سید نور الله جلیلی وایي د بریا په صورت کې به د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړوي. ښاغلی جلیلی له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي که اړتیا شي د افغانستان ملي سرود او درې رنګه بیرغ به هم بدل کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
له دولتي امکاناتو څخه استفاده هغه ټکی دی چې د ولسمشر یو شمېر نوماندانې د دولت جوړونې او ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیمونو پر وړاندې یادوي. د ټاکنو د شکایتو کمیسیون مرستیال ویند محمد رضا سید له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې تر دا مهاله یو اتیا شکایتونه د ولسمشر نوماندانو پر وړاندې ثبت شوي. د ویډیو وروستیو راپورونو په اساس تر دا مهاله یو اتیا شکایتونه د نوماندانو پر وړاندې ثبت شوي. البته دغه شکایتونه په ولایتونو کې هم ثبت شوي چې دا ټول د څېړنې لاندې.
دوستانو د تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ. اوس راځو هغه رپورټ ته چې پکې د سید نورالله جلیلی څرګندونې درسره خاطر پردیس شریکوي.
نورالله جلیلی د ولسمشر راتلونکي ټاکنو لپاره د ولسو نوماندانو له ډلې هغه نومان دی چې د سولې د ټینګېدو لپاره حاضر دی د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړوي. ښاغلی جلیلی وایي د اسلامي امارت په راتګ سره د ټولو افغانانو حقوق په مساوي ډول تضمین کیدای شي. هغه د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې وویل چې د بریا په صورت کې به د افغانستان حاکم جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړوي.
امارت اسلامی طریقې پیغام راسته طریقې خلافاست.
اسلامی امارت د پیغمبرانو او خلفاو طریقه ده او جمهوریت غ نظام ده چې د بشر په لاس جوړ شوی وي. که زه ولسمشر شم ژر تر ژره به د اساسي قانون لوی جرګه وغواړم او هلته به د افغانستان جمهوری نظام په اسلامی امارت بدل کړم. هغه ټول نامعلوم اړخونه چې طالبان په مقابل کې هر ورځ لسګونه افغانان وژني هغه ټول به حل کړم. د دې لپاره چې دلته د افغانانو د ژوند مسله
خغل جلیلی وای کارتیا ولی دل شید سولی د ټینګخ لپاره حاضر یم. ملي سرود او د افغانستان درې رنګه بیرغ هم بدل کړم. د اړتیا په صورت کې اړینه بولم چې په خونځو کې د نجونو او هلکانو ټولګي هم د ابتدایي دورې ورسته بیل شي. خغل جلیلی تیر شپه په کابل کې وی شخصي ټلویزیون کې د یوې مناظرې پر مهال ویلي چې د طالبانو مبارزه د شاه امان الله خان لاره وه.
او زه په حقیقت کې د طالبانو مبارزه د امیر امان الله خان د ازادۍ د مبارزې دوام بولم. د انګریزانو په وخت کې د امیر امان الله خان په وخت کې څه خلو؟ همدغه افغانانو د انګریزانو د قوت مقابل کې جنګېدل کنه؟
هغه د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو جګړه په افغانستان کې مشروعیت لري. هغه که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو جګړه د خپلې خاورې دفاع په خاطر مشروع بولي خو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو کورکورانه جګړه کوي. د ښاغلي جلیلی خبرې د ارګ له جدي غبرګون سره مخ شوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي دغه څرګندونې د افغانستان ملي امنیت ته ګواخ بولی.
دغه څرګندونې چې د طالبانو له کړنو سره د دینو ماند هم فکری په ګوته کوي موږ هیله مند یو چې اړوندې ادارې به د دغو څرګندونو په اړه له دغه نوماند څخه پوښتنه وکړي. دغه څرګندونې غیر مسؤلانه او د هیواد او د ملي امنیت لپاره ګواخ دي.
د افغانستان اجرایي ریاست هم دغه څرګندونې بیا اساسه بولي او غوښتنه کوي چې عدلي او قضایي بنسټونه دي په دې اړه پلټنه وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم
د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د قانون مطابق مسؤلیت لري چې هغو کسانو سره چې د افغانستان دښمنانو سره همفکري لري تر پوښتنې لاندې راولي. دا یوه معلومه خبره ده چې دغه ډول څرګندونې نه د افغانستان حکومت او نه افغانانو ته د منلو وړ دي.
خو نورالله جلیلی ارګ او اجرایي ریاست ته د دې غبرګون په اړه داسې ګواښ کوي.
که دوی له ما څخه څه نا څه پوښتنې شروع کړي زه به له هغوی څخه په سلهاوو مواردو کې پوښتنې وکړم. د افغانستان وضعیت په دومره پیچلی شي چې بیا به څوک خپله لاره هم پیدا نه کړي.
دغه نومان په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس تل په جمهوري نظام ټینګار کړی. دغه دواړو نوماندان په داسې حال کې د حکومت شریکان هم دي خو تل د طالبانو جګړه د افغانانو پر وړاندې غیر مشروع یاده کړي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز د روسپانې لیکلي ټرمپ باید له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي. د مقالې لیکوال لیکلي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو بریدونه او هوایي حملې زیاتې شوې دي. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلي د طالبانو په بریدونو کې ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دوام کې راغلي د خبرو د بندولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دلیل بې معنا دی او متحده ایالتونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو د یوې برخې مسؤل دی. د ورځپاڼې په لیکنه خلک د افغانستان په کلیو بانډو کې د امریکا او افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې زیانمنېږي چې د لیکوال په باور څوک نه پرې خبرېږي. ورسپانې د امریکا او افغان چارواکو دا استدلال هم راخیستی چې وایي طالبانو د ښارونو د نیولو لپاره هڅې چټکې کړي، خو دوی یې په وړاندې پوځي فشار زیات کړی. په دوام کې راغلي د متحده ایالتونو پوځ ویلي هوایي بریدونه او د عملیاتو زیاتېدل به طالبان نرمښت اړ کړي او یا به دا ډله له ماتې سره مخه کړي. دفنس پوسټ خبرونه په ننګرهار ولایت کې په هوایي برید کې د لزګونه ملکانو د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سانی لیګټ په حواله لیکلي امریکایي ځواکونو پنځشنبه سهار په ننګرهار کې د داعش په تروریستانو یوه دقیقه حمله کړې ده. لیګټ زیاته کړې د ملکانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه راپور ورسېدلی او له سیمه ییزو چارواکو سره کار کوي څو حقایق معلوم کړي. دفنس پوسټ د امریکایي ځواکونو د دغه ویان په حواله زیاته کړې تحقیقات ځکه کوي څو ډاډمن شي چې طالبانو دا توطیه کړې ځکه غواړي په زابل کې له خپل هغه بریده د خلکو فکر بلې خواته واړوي چې پکې لسګونه ملکان مړه او ټپیان شول. طالبانو په زابل کې د پنجشنبه په ورځ مرکزي روغتون ته څیرمه برید کړی. چارواکو ویلي په دې موټر بم برید کې شل تنه ملکان وژل شوي او شاوخوا نوي تنه نور ژوبل دي. دفنس پوسټ د امریکایي ځواکونو په حواله لیکلي چې دوی په یو پیچلي محیط کې د داسې خلکو پر ضد جنګیږي چې ملکان هدف ګرځوي. دفنس پوسټ خبرونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ حضور ته هم پام کړی. د خبرونه په لیکنه د دې ډلې د لمنځه تللو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تیرو هڅو سره سره د دې ډلې د افغانستان په څو ځایونو له هغې ډلې ننګرهار، هلمند، جوزجان، سرپل او فراه کې ځای پیدا کړی دی.
د ډیورن کرخې د دوړ خو یو شمیر پښتانه فعالان وایي پاکستان له ډیورن کرخې نه وړه استفاده کوي او ترهګر هر لور ته استي. د فعالانو او یو شمیر افغان سکانو په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې په دې اړه خبرې کولې. اسمت ساروان پرې نور جزئیات لري.
د ډیورن کرښې د دوړ خو یو شمیر پښتنو فعالانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې ډیورن کرښه کنټرول کړي ځکه چې د پاکستان له ملاتړ برخمن تروریستان له دې ځایه کار اخلي او نړۍ ته تروریزم صادروي. پښتنو فعالانو د اندېښنه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 23مې غونډې په څنډه کې څرګنده کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو او بشري ضد جنایتونو په اړه پر اندېښنو خبرې کېدې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو فعال فضل الرحمن اپریدی وویل ډیورن کرښه د دوی لپاره د وینو کرښه ده. آی این ای خبری آژانس پر ډیورن کرښه د غزول شوي ازغن سیم عکس خپور کړی او د فضل الرحمن اپریدی له قولې لیکلي چې دې کرښه یو واحد ملت په دوه برخو ویشلې ده. د په وینا ډیورن کرښه د تروریزم اساسي علت دی ځکه چې په دې سیمه کې پاکستان د تروریستانو لپاره پناه ځای جوړ کړی دی او هغوی له همبې لارې تروریستان نه یوازې افغانستان بلکې هند او ټولې نړۍ ته لیږي. فضل الرحمن اپریدی زیاته کړه ټول پوهیږي چې اسامه بن لادن چیرې و، د طالبانو مشر مولا عمر چیرې اوسېده او اوس د دې ډلې ویندوی احسان الله احسان د پاکستان د پوځ میلمه دی. د په وینا له همدې کرښې پښتنو ته ستونزې جوړیږي. پاکستان دا سیمه استثمار کړې او د پاکستان د ظلم او تیری قرباني دي. په بریتانیا کې میش یو افغان سیک پری میسنګ وایي د ډیورن کرښه تل ناکراره وه او د هغه سیمه ده چې تروریستان ورڅخه نه یوازې په افغانستان بلکې هندوستان او نور نړۍ کې د تروریستي فعالیتونو لپاره کار اخلي. د پاکستان حکومت وایي پاکستان د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی او له افغانستان وروسته د جګړې دوهم زیات تاوان پاکستان ته اوړي. پاکستان دا ادعا هم ردوي چې ګنې د تروریستانو ملاتړ کوي. د جنیوا د چهارشنبه د غونډې برخوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د ډیورن کرښه وڅاري او له افغانستان سره زیاته مرسته وکړي چې دا سیمه د ټولو لپاره امن کړي. د افغان پښتنو او سیکانو د ټولنې غړي چې په اروپا کې اوسي د دې لپاره جنیوا ته تللي چې د پښتنو په اړه خپل ژغ پورته کړي. دوی وایي پښتانه د پاکستان د پوځ له لوري نیول شوي، برمته شوي او بې محاکمې وژل شوي دي. د ښاغلي اپریدي په وینا د خلکو غوښتنه داره چې ملګري ملتونه دې یو حقیقت موندونکی کمیسون وګماري چې د پاکستان د پوځ له لوري د بشري حقونو د سرغړونو، جنګي جنایتونو او د بشریت پر ضد اقداماتو په اړه څېړنې وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. دا بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځان مرګ بریدونو او افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبلا غندلې ده. د دې سازمان د بشري حقونو سره د امنیت د برخې مسؤلې دافنی ایویاتار په یو بیان کې په افغانستان کې د پنځشنبې د ورځې پیښو ته په اشاره ویلي، په دې هیواد کې یوه بله خونړۍ ورځ وه او یو وار بیا ولسی خلکو د هغه تاوتریخوالي پور پرې کړ چې پکې وسلوال، افغان حکومت او امریکایي ځواکونه ښکېل دي. پرون له ننګرهار څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې چې ظاهرن یې د داعش وسلوال په نښه کړي و، ملکي خلکو ته مرګ ژوبله وختي. همدارنګه د زابل په قلات کې روغتون ته څیرمه د طالبانو لخوا په یوه درنه چاودنه کې بیا لسګونه ملکیان مړه او ټپیان شول. په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې پرون یو ماشوم وژل شوی او مور یې ټپي شوی، او په یوه بله پیښه کې بیا د لوګر د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر له خپلو درې ساتونکو سره ټپي شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دې دریز ولاړ دی چې د ډیورنډ کرښه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د هغه پریکړه لیک د مسودې پر ضد رایه ورکړه چې روسی او چین د سوریه په ادلب ولایت کې د وسیعت په اړه وړاندې کړی و. دوستانو، دا د ازادۍ راډیو د دې خبرونو او همدارنګه په دې خبرونه کې د خبرو شوو رپورټونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. د نیمې نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی له یاده مه باسئ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو اړیکو په ښه کولو او خرابولو کې ښځې څه رول لري؟ څه انګیزه د دې سبب کیږي چې ځینې ښځې د نورو ښځو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د آبادۍ ګوري؟ دا ډول کړنې ښځې له کومو روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي، او دا کار د ښځې او خاوند ګډ ژوند څومره اغېزمنولی شي؟
خبر سمه چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا دې څه پخ کړی دی.
خپل خوشاله ما د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتي غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته وښیي.
ویل کېږي ښځې د کورنیو ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي. یو شمیر ښځې وایي په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره ښځې له شغلي او ټولنیز پلاوه په ځان بسیا هم وي، دې ته اړ کېږي چې ځینې خبرې، دودونه او عادتونه ومني، او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کېږي چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و، او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.
خبر سم را چې نیکه وی خخه ځوی خو یور یور ده ډیر وخت خته مېړې دي کنه یو بل سره جنگ کوي خو کله چې واګ نیسی د کوټې تر څر بیا نو هغه بیل تحریکی وی ما بیل تحریکی وی چې نه تا ته د مېړې د خبره وکړه تا باید د سر ورته وی وی دا ځواب دې کړای وی نو هغه تا وای چې د تا خځه خو داسې ژبه لري تا ته د خبره وکړلې تا به یو څپېړه مخ ته وهلې زه دې ته مجبور شوم چې د کور پریکړه نور مې خپل پلان کړل لاړ شم
ډیر وختونه په ظاهر چنې کړنې د خزو په ژوند ژوري او لوی اغیزې درلودای شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قسط اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البته چې ډېری وخت د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده کومې مېمانیانې چې لرم بېخي مې راونه غوښتله. بیا چې نور پوښتنه کله چې ولې دې نه ده راغوښتې ما چې ما خو راوغوښتله هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد او کبر او تکبر یې دا اجازه
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زېږولی شي ځکه چې که مېړه له مېرمنې سره ودرېږي مور خور ورور او ورېندار ترې خفه کېږي او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کېږي په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کېدای شي بلکې د دوه ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي ګلالۍ وایي د خواښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د مېړه او لیورونو لخوا وهل ټکول شوې ده چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوې. دا وایي ډېر صبر یې وکړ خو دوه کاله کېږي له خپلې خواښې او لیورونو بېله شوې. د ګلالۍ په خبره که څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی خو د خواښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې به زما خواښې لیده چې ټول زما ډېر صفت کوي زما خواړه خوښوي دې ما سره یو رقم ضد پیدا شو. یو ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صاف یې کړم. زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي. نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته زه ګورم چې زما خواښې په هغه وریجو کې اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه خو دې پکې نوره مالګه اضافه واچول دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې ما ته بهانه وکړله وایي ما دې کې مالګه وکتله مالګه کمه ده. ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې هغه ټول زما د خواښې د لاسه وه ټول به ما ته په قار حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې څه شی پخ کړی دی.
د دې تر څنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ آرامښت او سکون ترې اخلي داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ کې د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده. 15 کلنه بیبی شیرین وایي په خپل څلور څلوېښت کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو خواښې او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړي وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
خپله خوشحاله وم د دوی په کور کې د خسرانو په کور کې دا غونډه رانه خوشحاله دي غونډه رانه رضا دي د نن ورځې پورې غونډه ته خوشحاله دي دعاګوی دي رانه زویه په خپله سای ښه نسي هېڅوک هم نه ښه کېږي زویه خبنه سره مې ښه وخت تېر د نن ورځې پورې دواړه خویندې وي او جای ده. زه اول اخره به داسې ځغلې وم په چا باندې مې کار نه پلرلو تته غونډه دوه بره تا کول خوای چې مې خسر مې غونډه خدانه خوشاله او خپل خپلوان رانه خوشاله او ګاندو سم سیمې د المصایم د شکر د زمون مې دي مسر نه عزتین کور ګاډه وره زه خپل لکه مور غونډه چنګا کوم دې په سر د زمون په سر د ګاندو په سر.
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي؟ د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد عظیم صفایي په اړه وایي
کله چې عقد نکاح کیږي د همغه شیبې نه چې اجاب و قبول وشو په میړه باندې دا واجب ده. درې شیان په واجبېږي چې هغه نفقه ده د مسکن آماده کول دي د کور او همدارنګه د مهر ورکول دي په هر اندازه چې ټاکلې وي او په هر اندازه چې ورته رضایت ښودلې وي. هلک مېرمنه مکلف ده په دې باندې چې حتمی او ضروري باید د خپل خسرانو سره ګډ ژوند ولري. اخلاقا دا راجع کیږي مېرمنې ته چې په کور کې کچېرې ګډ ژوند ده نو کارونه هم ګډ دي مسؤلیتونه هم سره ګډ بیا ټولو ته مشترک دي.
هغه ښځې چې د بل د ژوند په خرابولو کې خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د خزینه غړو سره نه جوړیږي، له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمه کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي، لکه استراب، ژور خپګان، استرس او یا هم بل راتلونکي څخه به ډېره ویره لري.
چې کله یو جلی پیدا کیږي هغې ته داسې ویل کیږي چې ته به واده کوې یوه ورځ او ته به د یو چا مسؤلیت لرې او یو شاهزاده به راځي او تا به وړي او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بالاخره دغه نجلۍ ټول خوبونه په خپل خاوند پسې نښلوي، یعنی خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي. دا غرضونه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي له لحاظه خودکفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم، بیا به له یو خاوند سره د بعضي مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا یو غلط فهم دی. یعنې دا هم د کورني اختلافاتو یو لوی لامل کیدلی. بل دلیل یې د کورني اختلافاتو ګوره چې افغانستان کې یو جلی واده کوي، نو دا جلی له هغه ټول کور سره واده کوي، نو هغه کورنۍ ښه وپېژنه چې څومره هماهنګي کولی سي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي له لحاظه، سنی له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه.
د نیمې نړۍ په خپرونه کې د افغانو ښځو د ژوند په ناخوالو او بریاوو غږیږو. دا خپرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا یې د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانو درېندو او خواښانو ترمنځ د وقدو له امله رامنځته شوی نامناسب رفتار دومره جدي او خطرناک حالت ته لاړ شي چان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي. د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکارې فرشتې غنی په همدې اړه یو تمثیلي ټوټه برابره کړې چې د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې. تاسو د دې تمثیلي ټوټې اورېدو ته رابولم.
له خوبه چې پاڅېدلی یم تر اوسه پورې لګیا یم، هیڅ نه کمیږي. کالی مینځل یوې خواته، تا دومره لوښي ګوره چې باید پرې مینځم، بیا تا بلا وهلي واړه هم کله دې خوا منډې وهي کله هغه خوا. تمامه ورځ مې جارو په لاس کې ده. مور او پلار خو یې ولاکه تربیه ورکړې وي.
وی نوریې، ولې دومره تانې راکوې؟ خیر که تا اولاد نه لرې، سبا بله ورځ به یې تم پیدا کړې. بیا که زما اولادونه کور ګډوډوي نو بیا زم په دې وضعیت کې لګیا یم. اما غومره ستړي علاقه و لتا خو ډیر کار.
چپ شا، اول خو ما فکر کړی و چې ته نه یې، خو اوس چې دې خبرې اورېدلې نو ډیر ښه شو. ټولې ښځې عمله کیږي، ستا په څېر خو یې نخرې نه وي شروع کړې.
مکر جنې صبر، دا موبایل ځواب کوم، بیا به سره وغږېږو. بلې ترور جانې، څنګه یې؟ ستړی مشې؟ ښه خو یې؟ لکله چې له خارج راغلې هیڅ مې نه لیدلې.
قربان دې شم لطیفې ګلې، مام دې هم دې لپاره درته زنګ ووهه چې پوښتنه دې وکم او اول درکم چې شپې ته دې لیدو ته درځم. څنګه بله ورځ به روانه وم، بیا به مې ارمان وي.
ولې نه ترور جانې، په خیر راشي، زه درته سترګې په لار یم.
اوهو، اوس به در سره ګورم چې مړه هم شي. یو ګیلاس په بل ګیلاس درته کېنتم، ودرېږه چې قدر مې در باندې معلوم شي. مورې، دا دوه شپې مې دلته تېرې کې، خو سپینګل هیڅ راښکاره نه شو. یو زنګ یې هم راته نه دی وهلی چې مړه یې که ژوندی،
څه کار به ورته پیدا سوی؟ یو خو دې دا بلاک ورکسې هر ساعت زنګ دی او زنګ ده.
سلام علیکم ترورې.
وعلیکم، ستړی مشی زویه، عمر دې ډېر دی. همدا اوس هم له نوریې سره یادولې. راځه.
ښه نو خی، موږ یې په یاد وو.
ولی به می نوی پیاد؟
ته خبره ای چه لپرون شپی رئیسی پا مکسه تیر شوی؟
ولی سپین گوله چه شوی؟
پرون رئیسی ما یوا پخا پا کور که دا، یوا پا شفاخانه که. خبره نه ای، لطیفه لپرون شپی رئیسی پا رختون که بستر دا.
وی، ولی چه شوی پری؟
تروره، لدی سر خبره کول فایده نلری. اول ماخام زما ده مشری ورندار خاله او ده هغی اولادونه زمون ملمانه و. ده غل تری راغلی. آقا چشپش و ده خزی وضعیت خراب شو. داکتر ویلی کوم درون شی پورته کړی، خون ریزی زیاته ده، ماشوم یې په خطر کې دی. که دا په کور وای نن به داسې نه کېدل.
چې داسې وضعیت یې وو، نو خاله ته به ویلی و چې نه راتلی، زه خو یې نوکره نه یم. او بیا خو هغه هم داسې عاجزه نه ده، زما یې د زړه وینې هم راوچې کړې.
ګوره لورې، ته باید په داسې وخت کې په خپل کور کې وای، او بیا دې د لیورې له ښځې سره مرسته کړې وای. ما ته دې هم غږ ونه کړه، که نه هماغه دقه به مې بېرته کور ته لېږلې وای. په کور کې هر رقم خبرې راځي، خو ته باید صبر وکړې او زغم ولرې. که د دغه یور په ځای ته وای، څه به دې کول؟
مور دې رښتیا وایي، بیا که نن هغه تا ته ضرورت لري، سبا ته هم هغې ته مجبورېږي. خو راځه چې کور ته لاړ شو. د کور مهر، محبت او اتفاق په ښځو ساتل کېږي. دا کارونه پرېږده چې سبا به مو اولادونه هم یو د بل سرونه ماتوي.
لورې سپین ګل رښتیا وایي، پاڅه ځان دې تیار کړه او خپل کور ته لاړ سه.
دا نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم را سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکی مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی یوی بلی خبرونه ته مهرکلی کوم. نن دا موضوع څېړو چې آیا تاسو د استنادي دیوالونو پر مخ انزورونه خوښوي که څنګه؟ د انزورونو د کابل خار څومره ښکلی کړي، او هغه کسان چې په خپل سر په دیوالونو انزورونه باسي مسؤلینو یې په اړه کوم اقدام کړی که څنګه؟ د موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونه، راپور او په پای کې د کابل ښاروالۍ له ویاندې سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم.
درمنه دوستانو، په دې وروستیو کې د کابل ښاروالۍ او یو شمېر شخصي ګروپونو په کابل کې د استنادي دیوالونو په مخ بیلابیل تصاویر انځور کړي دي، چې دا کار د ډېرو خلکو د تایید او خوښۍ سره مخامخ شوی، او دا کار یې له هنر سره د خلکو ښې بلدتیا لپاره یو مهم ګام بللی دی. خو دې کار بیا یو شمېر خپل سره ګروپونو ته هم لاره هواره کړې چې هغوی هم د همدې فرصت څخه په ګټه اخیستلو د کابل ښار په دیوالونو بیلابیل انځورونه باسي. په هر حال اکثره خلک دا کار ډېر خوښوي او وایي چې د کابل ښار مخکې له انځورونو یو نظامي څېره لرله، چې اوس د دې انځورونو په واسطه دا څېره په ښکلا بدله شوې ده. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسېدونکی صلاح الدین هم له همدې کاره خوښ ښکاري او وایي
دا نقاشيګانې چې زموږ په ښار کې دي، دا انځورونه چې راسامي کړي دي، د دوی ډېر تقدیر کوم، مننه ترې کوم. دا هر څوک چې دي، دا یو ښه نوښت ده. زموږ د ښار دیوالونه، زموږ د ښار فضا یې تغییر کړي، انسان ته یو ښه انګېزه ورکوي، او دا ډېر یو مثبت اغیزه لري په انسان باندې، ځکه چې هر څه پکې واضح وي. اوس مثلا ډېرې ښې خبرې، ماشومان بیرغ نه پیژنده، بیرغ پیژني، د ازادۍ ورځ د 28مه د اسد پیژني، او ډېرې نورې ښې خبرې دي. که سړی ورته زیر شي، په فارسي کې ما یو چیرته ولید په کابل ښار کې چې لیکلي وو پدر پیسې موتر نه واس کوجو کدي. دا اوس که انسان وجدان لري، څوک چې رشوت اخلي دا نه یو نوا ورته ایجادي. او بل دا چې ښار یې ښکلی کړی، دوی چې جنگي ښار جوړ کړی، دا هغه موانیګانې چې هغه دوی په ډېر ښایسته ډول سره رنګ کړي دي، رنګ امیزي کړي دي.
همداراز ځینې نور خلک بیا وایي چې دا انځورونه د خلکو او په ځانګړې توګه د ماشومانو په ذهن ډېر ښه اثر لري، او هغوی د خپل تاریخ او له ډېرو نورو موضوعاتو څخه خبروي. د کابل ولایت اوسېدونکي زهرا هغه ماشومه ده چې دا انځورونه یې ډېر خوښ دي، خو بیا له ځینو انځورونو شکایت هم کوي او حتی ویره هم ترې لري.
چې مکتب ته ځمه او په ټولو دیوالو غازی امان الله خان قصر ده، او امان الله خان سونه دی، او ډېر ښې هغه دي. د واکسین دپاره چې باید واکسین تر 15 کلنۍ پورې باید وشي. د افغانستان تاریخي ځایونه رسامي کړي دي. ما ډېر ښه شیان وپېژنده. استاد ماته ویلې غازی امان الله خان څوک پېژني، هغه ما لاس پورته کوم، زه یې پېژنم. ماته ویلې چېرته دې لیدلی، ځکه چې ما په د نقاشي عکس ما ولید. نقاشو کې مې هغه ولیده، یو مې هغه سکلیټ ولیده. شپې ویده شوم او همدم خوب درته زم د دې خاطر ډارېدلم چې اوس سکلیټ نشم. یو بل رسم به بدل راځي چې سړی ښځې ته بوکس نیولی. هغه ډېره خفه کېږم، دا بد کار ده چې داسې کار کوي او ښځې ته هغه وکوي. دا خلک بې غیرته هغه کېږي.
د دیوالونو پر مخ د انځورونو ویستل په افغانستان کې بی مخینه کار دی چې په لومړي ځل د هنر سالار د ګروپ لخوا پیل شو، سره له دې چې ډېر خلک له دې انځورونو خوښ دي. خو ځینې نور بیا دا انځورونه د ښار ښکلا نه بلکې د ښار ککړتیا بولي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکي سلما په دې اړه داسې غږېدلې ده.
دا کوم نقشونه رسامي انځورونه چې د کابل ښار په دیوالونو شوي دا هېڅ ښه نه دي، ځکه چې دا یو خو د ښار خپله ګڼه ګوڼه ده، او بل دا چې انځورونه دي بیخي ښار یې بدرنګه ښکاره کړه، بیخي ککړ، بیخي د خلکو اعصاب هم نارامه شي. دا هېڅ ښه نه دي. نو په ښار ښه د یو دوه کاله مخکې یو دوه درې رسمونه به وو چې اصلي پیام به هم درلوده، ډېر ښه به وو. اوس بیخي هم هغه پیام ورک شوی دی، هر چا چې برس پیدا کړی ده او دیوالونه یې رنګ کړي دي. دې نه چې دا دیوالونه دومره ککړ کړي، رنګونه یې کړي، دې نه پاک هم هغه صفا تک سپین رنګ ورکړي، پاک صفایي.
بله خوا 22 کلنه مروه نوري وایي د دې تر څنګ چې د ښار فضا یې ککړه کړي، د نقاشۍ د نوعیت او د رنګونو له ټیټ کیفیت څخه هم شکایت کوي او وایي
اوسني وخت کې د دغه رسامیانو چې په دیوارو باندې شوي دي بې حده بې اندازه ډېرې شوي دي، او بل دا چې د رنګو کیفیت بالکل خراب ده، او چیرې هم صحیح نه دي رسامي شوي. ځینې چیرې بیخي بدرنګ یعنی خشن رسامي شوي، او د رنګو کیفیت بیخي ټیټ. هغه چې باران یا څو ورځې هغه رنګونه بیخي خراب شي، او دومره ډېر د بیرغ خو رسامي شوي صحیح ده، بیرغ ډېر خلک چې رسم شي هر څه په یو حد باندې. نن چې بیرغ نه شاوپرکه جوړه کې، قلب جوړ کې، لکه یو فلم پخوا وخت کې تیتانیک نومېده چې د هغې عکسونه د ژاولو په ټاپو کې راوتي و، نو داسې ښه نه ده. ډېر دا فضا یې د ښار او د بازار داسې جړه بنجړه کړې، داسې بیروباره دیوارو ته چې ګوري تیز تیز رنګونه.
دا چې ځینې انځورونه په سم شکل نه دي ترسیم شوي او د رنګونو کیفیت ته هم دقیقه پاملرنه نه ده شوې. او آیا دا انځورونه د شخصي لګښتونو څخه کېږي که څنګه؟ دا مو د هنر سالار د پروژې له مدیر عبدالله کاکړ څخه پوښتلي دي. ورته غوږ شئ.
موږ چې کوم کارونه کوو هغه په ډېر دقت او په ډېر په کیفیت باندې کوو. کله چې همکاران زیات له نقاشي کې تقریبا دو ورځې یا درې ورځې یا داسې نقاشان چې یو هفته هغې باندې زحمت باسي تر څو هغه ډېر په ښه کیفیت باندې نقاشي شي او هلته ډېر وخت پاتې شي، نو دا خشن ډیزاینونه چې دي یا خشن تصویرونه چې څوک باسي دا تجارتي بڼه لري او کیفیت یې کله کله ښه نه وي، ډېر زر خرابېږي. بیا هغه څوک چې هغه ځای کې ویني هغې بیا داسې فکر کوي دا زمونږ نقاشانې دي. نو اورېدونکو ته همدغه چې دا زیاتره زمونږ دغه نه دي نقاشان نه دي، او زیاتره دغه خشن تصویرونه چې کار کېږي دا تجارتي بڼه لري، او مونږ داسې تصویرونه نه دغه کوو چې خدای نخواسته چاته روحي تکلیف ایجاد کی. مونږ داسې تصویرونه د نقاش کوو چې هغه خوشحاله وي او یو ښه پیغام ولري، تر څو د هغه څوک چې هغه څخه تېرېږي د یو دقیقې دوه دقیقې لپاره یو ښه فکر سره لاړ شي. لګښتونه چې د هنر سالار نهاد د دې خوا نه تمویلېږي، زیاتره مصارف چې ورکوي نقاشانو ته، ځکه دا یو د حرکت پیس دوی پیل کړی و او ویې کتل چې یو فرصت دی د افغانستان د ټولنې مثبت بدلون دپاره، نو هماغه خاطر دې خپل کار ته ادامه ور. اکثره داسې دغه نور نهادونه چې دي چې اجتماعي کارونه کوي په افغانستان کې، بیا هغوی مونږ سره راځي، کومک او همکاري کوي چې د رنګ مصارف او د برس او دغه نقاشانو دغه عقل سامه هغه مونږ سره کومک کوي چې هغه ورته ورکړو او هغه نقاشانی.
ارواپوهان وایي چې آرام او نرم رنګونه د انسان په ذهن ډېر مثبت اثر لري، خو برعکس تیز او خشن انځورونه بیا په ټوله کې د انسان په روح او روان باندې منفي اثر هم پرې باسي. په دې اړه ارواپو تمنا روحاني داسې څرګندونې کړې.
ډېری هغه نقاشان چې په دیوالو شوي دي او بوی رنګونه او همداسې سپین رنګونه او شنو رنګونه استفاده شوي، دا ډېر ښه ده، ډېر ښه مثبت اغېز لري، ډېر ښه روان آرامش پیدا کوي، راحت اوسي او آرامتیا کوي روان. خو کله چې موږ ځینې نقاشان ګورو، ځینې تصاویر ګورو چې نه یوازې چې خاص معنا نه لري، متاسفانه د وحشت روحیه هم چاته ورکوي، د ډار روحیه هم چاته ورکوي، د خشم یا د غوسې روحیه هم شخص ورکوي. دا بیا کدای شي د شخص روحیه ضعیف کړي، خراب کړي، منفي کړي او آرامش له منځه یوسي. او همداسې د ماشومانو تصاویر یا د کتابو تصاویر ډېر ښه روحیه ورکوي او ډېر ښه مثبت.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په هم پنن وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسو هم واورئ.
موږ ته شنه څنګه نه لري.
قدرمنو دوستانو دا چې د کابل خروالی د دیوالونو په انزورولو کې څومره ونډه لري او ولی غیر مسولو کسانو ته اجازه ورکوي چې دا دیوالونه ککړ کړي دا او دې ته ورته پوښتنه زموږ همکاري مریم توخی د خروالی له ویاندی نرګس مومن څخه پوښتلی چې اورېدو ته ستاسې پام راړوم.
د کابل خاروالۍ د صنعتي دیوالونو په انځورولو کې څومره ونډه لري؟
ډېره مننه. البته څنګه چې ستاسو ټول تجربه ده چې کابل خاروالۍ یو لغه عمده کارونو څخه دا دی تر څو مونږ په یو شکل وکولو شي ښار له ښکلی کړلی شو. مونږ د سر د کار له حصې په کلي توګه تقریبا 12,000 دیوالونه نقاشي کړي دي چې په دې نقاشۍ کې مونږ ډېره زیاته هڅه کړې ده تر څو خلکو هغه پخوانۍ ملي روحیه را ژوندۍ کړو.
ځینې خلک بیا داسې هم وایي چې داسې ګروپونه هم چې په خپل سر یو برسو یو رنګ پیدا کړی وي ورځي ځوانان دي ولاړ دي دیوالونه دې په ځای چې ښایسته کړي بدرنګ کوي. په دې برخه کې کابل ښاروالۍ څه مسؤلیت لري؟
له بده مرغه چې وو ځینې خلک شته دي چې په خود سره توګه ځینې ځوانان اکثره نوي رنګ یو بوتل واخلي او د دیوالو په سر ولي کې پلانای ځای زنده آباد پلانای ځای مرده آباد او دا خبرې کیږي. خو که داسې کوم څه مونږ عملا په ساحه کې وینو ښاروالۍ ټیم ویني او هغه خلک تر لاسه کوي یعنی عملا هغه خلک ویني هغه خلک اصلا به جواب نه پاتې کیږي.
مننه کوم غلی مومن. آیا داسې امکان لري چې د دې نقاشۍ پر ځای د اعلاناتو بلبوردونه په دې دیوالونو باندې بند شي او اوایدې راشي کابل ښاروالۍ ته؟
مونږ نه غواړو چې د مونږ دیوالونه هم اعلاناتو ته برابر شي. کافي اندازه فلحال د مونږ ښار ټول د اعلاناتو نه ډک دی. فلحال هم چې اوس د انتخاباتو شپې ورځې هم راځي ښار لا بدرنګ کړی دی د ښکلې کولو په ځای باندې. نو که مونږ دیوالونه هم خلکو ته د کمپاین لپاره ورکو یا خلکو ته د اعلاناتو لپاره ورکو بس په کابل ښار کې به هیڅ ځای سم پاتې نشي.
تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې ځینې خپل سری خلک پیدا شوي چې رنګ واخلي او پرس واخلي دیوالونه باندې زنده باد مرده باد یا ځینې نقاشي کوي. د دې د پاکول امکان شته چې کابل ښاروالۍ دا بیرته پاک کړي؟
کابل ښاروالۍ غواړي چې د ښار هیڅ ځای د سپاتې نشي چې هغه د ښار د بدرنګۍ باعث وګرځي. مګر تاسو پیږئ چې کابل ښاروالۍ نشي کولای چې ټول دیوالونه ټول ځایونه په یو کال په څو وخت کې دربار په خپل پلان کې ونیسي. کابل ښاروالۍ هغه ساحه کې چې هغه کار کوي د غې نه هیله کوي تر څو هغوی په دغه برخه کې د موږ سره همکار واوسي.
یو بله پوښتنه داسې مطرح کیږي چې ځینې وخت چې په دې استنادي دیوالونو باندې نقاشیانې کیږي او کیدای شي دغه استنادي دیوالونه داسې هم شوي چې تغییر کوي یو ځای نه کیږي بل ځای ته، هغه څیره بیا نیمیږي یا هغه خط نیمیږي، نیمی یو ځای کې پاتې کیږي نیم بل ځای کې. دا د دې پر ځای چې ښار ته ښکلا ورکړي ښار ته یو د خندا بڼه ورکوي. په دې برخه کې کابل ښاروالۍ څه کوي؟
کابل ښاروالۍ خپل په هغه برخو کې چې کابل ښاروالۍ خپل کار کړی دی غلطه هیڅ امکان نه لري داسې کوم کار شوی وي. خو احیانا په کومه ساحه کې کیږي. ما څنګه چې تاسو ته مخکې هم ویلې چې دا اکثرا ځینې شخصي شرکتونه زیر وزارتخانه هم دا کارونه کوي، نو موږ د هغوی نه هیله کوو ځکه چې کابل ښاروالۍ نشي کولی چې د هر کس د کور د مخه نه یو شی راټول کړي. نو دا هم همدغه معنی لري.
کله چې دغه استنادي دیوالونه د نورو شخصي ګروپونو لخوا انځورېږي او کابل ښاروالۍ د هغوی په اختیار کې دغه دیوالونه پرېږدي، آیا اوایدې هم کابل ښاروالۍ ترازی کنه؟
نه، هغه هر هغه څوک چې هغه نقاشي کوي هغه خپل دیوال نقش کوي هغه خپل باندې کوي خپل کار دی. کابل ښاروالۍ په برخه کې داخله نه ده.
یعنی کابل ښاروالۍ آزاد پړې خلکو ته ورکړي چې هر څوک په خپل دیوال باندې هر څه کوي.
البته دغه لپاره موږ ځانته قوانين لرو او موږ په دومره آزاد باندې چاته نه ده ورکړي چې هر څوک راشي هر څه په دیوال باندې ولیکي یا هر څه ور باندې وکي. خو هغه ځانته قوانين لري چې په کومه قوانين او د کوم شرایطو پر اساس باندې تاسو په دیوال کې څه نقاشي کوي.
ډېره مننه کوم.
من الله تاسو.
جوڑما تندے تور تمونو کی مشفید داد کمزا لملالاس چھ ظلمونو کی مشفید او وطنو جوڑما تندے تور تمونو داد کمزا لملالا سر چو ظلمونو کی مشفیدی
جوړ شو د تو تخلم بے ترخی شي جان وطن را تسور شو د تو تخلم بے ترخی